السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبری مجلې ته خراغ لاست وایم وړاندې اورئ چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي د طالبانو له واکمنېدو سره په افغانستان کې بشري او اقتصادي وضع لا پسې خرابه شوې خو طالبان دغه مسله نه مني.
دا راپور چې کوم نشر شوی د ځای په کلکه ردوم په هیواد کې اوس د ټولو اتباعو حقوق محفوظ دي.
د ټویټر سپیسونو یا خونو په اړه څومره پوهیږئ؟
خلک په آرام د خپل کورونو څخه خبرې کوي، د ستونزو لپاره د حل لارې چارې پلټي او یو بل سره شریکوي، او دا د بیان د ازادۍ لپاره ډېر ښه لاره ده.
په خوست کې له ښوونځیو سلګونه تازه فارغ شوي وایي د کانکور لپاره چمتووالی نیسي، خو هیله ده چې پوهنتونونه خلاص شي.
تیر کال چې کانکور حاصل شوی تر اوسه پورې پوهنتونونه تړل شوي دي. غواړم چې په آینده کې ثبتنامه وکړم ترڅو سیستم هم منظم شي او کانکور لپاره جګې نمرې واخلم. بخې پنځه ته لاړ شم
که وختو د انګی یا ساندې په اړه هم تاسو ته راپور خبرو چې څه دی.
د سپینې خونې پر ور رڼا ده، چانېګۍ راغه خبر رښتیا ده، زما عزرایله ملکه دا ده، نن میرو اخلي راته بلا ده.
در هر سمخ که ده افغانستان سیمی او نره خبرونه لأجمل اندورو.
د طالبانو ځینې سرچینو تایید کړی ده چې په فراه ولایت کې یو کانډایي وګړی نیولی دی. افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې له ازبکستان څخه افغانستان ته د وارداتي برېښنا بهیر بیرته منظم شوی دی. او د جرمنی وی محکمې د سوریې د استخباراتو یو پخوانی مامور د بشر ضد جرمونو مجرم بللی او په عمری بندې محکوم کړی. بشپړ خبرونه واورئ. سرکې هم د افغانستان په اړه د طالبانو ځینو سرچینو تایید کړی چې په فراه ولایت کې یو کانډایي وګړی نیولی. یو ځایي امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې دا بهرنی له هرات څخه فراه ته روان و چې د طالبانو د استخباراتي مامورینو لخوا د فراه رود په سیمه کې نیول شوی. د دې سرچینې په وینا چې د رسنیو سره یې د خبرو کولو اجازه نه لرله، یاد کس د هویت تر تثبیت وروسته دا مهال د نورو پښتنو ګربېګونو لپاره د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ریاست په توقیف کې دی. په سیمه کې ځایي طالب چارواکو په څرګنده د دې موضوع په اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو ازادۍ راډیو ته په یو رسېدلي غږیز کلیپ کې چې ظاهرا د طالبانو د بالابلوک ولسوالۍ یو چارواکي ته منسوب دی اورېدل کېږي چې نیول شوی کس کانډایی یادوي او وایي چې له پاکستان څخه په ویزا افغانستان ته ورغلی او تر دې مخکې یو شمېر نورو ولایتونو ته هم سفرونه کړي. د طالبانو د حکومت رسمي ویندویانو د دې کس ته نیول کېدو او هویت په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي له ازبکستان څخه افغانستان ته د وارداتي برېښنا په بهیر کې د ناڅاپي کمی ستونزه بیرته هواره شوې ده. تر دې یوه ورځ مخکې د افغانستان برېښنا شرکت له ازبکستان څخه په وارداتي برېښنا کې د 80% کې کموالی خبر ورکړی و، خو نن سهار د افغانستان د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي رسنیو ته په یو استولي غږیز پیغام کې وویل چې له ازبکستان څخه د برېښنا په بهیر کې راغلې ستونزه هواره شوې.
کوم ستونزه چې د ازبکستان هیواد تل مرجان دستګاه کې رامنځته شوې وه، د برېښنا هغه بشپړ حل سوله او اوس د افغانستان برېښنا شرکت د قرارداد د مخې څخه چې د ازبکستان هیواد سره کړی دی بشپړه برېښنا اخلي.
د افغانستان د برېښنا شرکت له ازبکستان سره نږدې دوه اونۍ مخکې تړون لاسلیک کړ چې له مخې به 2 میلیارد کیلو واټ برېښنا د یو کال په موده کې د شاوخوا 100 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت افغانستان ترلاسه کوي، خو د دې سربیره د یوې میاشتې په ترڅ کې دا دوهم ځل دی چې افغانستان ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا په صادراتو کې ستونزې رامنځته کیږي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو په جګړه ځپلي افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې خرابه کړی دی. دغه سازمان نن په یو رپورټ کې ویلي چې افغانستان کې بشري کړکیچ په غمیزي یا فاجعې بدل شوی. د هیومن رایټس واچ په دې رپورټ کې د 2020 کال پر مهال په 100 هیوادونو کې بشري وضعیت ته کتنه شوې ده. طالب استازو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه رپورټ ادعا رد کړې دي. د جرمنی بی محکمې د سوریې د استخباراتو یو پخانی مامور د بشر ضد جرمونو په تور مجرم بللی او په عمري بند محکوم کړی. د ولسمشر بشر الاسد د رژیم لخوا د شکنجې په تړاو دا کس په نړیوال کچ لومړنی دی چې سزا ورکول کیږي. محکمې ته 50 کلن انور رسلان له 2001 محکمې اته 50 کلن انور رسلان له 2011 میلادي کال څخه تر 2012 میلادي کال پورې په الخطیب زندان کې د 20 وژنو په نظارت مجرم وباله. جرمني څارنوالانو محکمې ته ویلي چې رسلان په همدې موده کې د 3000 زیاتو زندانیانو د سیستماتیک او بیرحمانه شکنجې څارنه او نظارت هم کړی دی. د ایران تر دیرشو زیاتو ښارونو کې سلګونه ښوونکي له هغه اعتراضونو سره یو ځای شوي دي چې په تنخواګانو کې د زیاتوالي او د کار په شرایطو کې د ښهوالي غوښتنه کوي. رپورټونه ښیي چې تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، قم او نورو ښارونو کې ښوونکو اعتراضونه کړي دي. رپورټونه دا هم وایي چې معترضو ایراني ښوونکو پر هغه څه انتقاد کوه چې دوی د پوهنې په وړاندې د ایراني واکمنو بې پروایي بولي او په عین حال کې د خپل نیول شوو همکارانو د خوشي کېدو غوښتنه کوله. خونکو په ورستیو کې په ایران کې څو نور اعتراضونه هم کړي وو چې ځینې وختونه د امنیتي ځواکونو لخوا ځپل شوي وو.
خبرونه مو واوریدل کولای شئ د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. رازو د پروګرام اول مطلب ته. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل یو تازه راپور کې ویلي د طالبانو له واکمنېدو سره په افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې خراب شوی. دغه سازمان ویلي افغانستان کې بشري کړکیچ په غمیزه یا فاجعه بدل شوی، خو طالبان بیا دغه نړیوال سازمان دغه راپور ردوي او وایي اوس مهال د دوی د حکومت ولې په ترڅ کې برعکس تر بل هر وخت ټولو خلکو ته د امن فضا رامنځته شوې ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته دغه هیواد بشری او اقتصادي حالت لا پسې کړکېچن سوی دي. دغه راپور کې چې نن د جنوري میاشتې په 14مه نیټه خپور شوی، په کې راغلي چې د بشری او اقتصادي ناورین تر ټولو زیاته بیا ښځې او ماشومان پرې کوي. د هیومن رایټس واچ په دې راپور کې د 2021 کال پر مهال په سلو هیوادونو کې بشری وضعیت ته کتنه سوې ده. د راپور له مخې د طالبانو د حکومت له پیل راهیسې تر اوسه د 13 کلونو لاسته راوړنې په زیاته اندازه لمنځه تللي چې د ښځو کار او انجنونو تعلیم یې د دغو لاسته راوړنو مهمه برخه یاده کړې ده. د دغه سازمان چارواکو په دې راپور کې ژور اندېښنه ښودلې چې اوسمهال طالبانو پر افغان ښځو او انجنونو سخت بندیزونه لګولي، خلک له بېوزلۍ او بیکارۍ کړیږي او د تیر جمهوري حکومت ډیری دولتي کارکوونکي له دندو لرې کړل شوي دي. راپور کې وړاندې راغلي چې د امریکا او متحدانو د تخلیل پلان سره لا هم زرګونه هغه کسان په افغانستان کې پاتې او ژوند یې له خطر سره مخامخ دی چې له نړیوالو سره یې کار کړی دی. دغه راپور کې پر هغو ژورنالیستانو، د بهرنیو ادارو پخوانیو کارکوونکو او د تیر حکومت یو شمېر چارواکو په اړه هم اندېښنه ښودل شوي چې په خبره یې په دې وروستیو کې د طالبانو له لوري بندیان شوي، وهل ډبول شوي او له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخ دي. خو طالبان بیا د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان دغه راپور ردوي او وایي چې برعکس اوس په افغانستان کې تر بل هر وخت د خلکو لپاره د امن فضا برابره ده. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې اوسمهال ټول خلک خپل حقونو ته لاسرسی لري.
دا راپور چې کوم نشر شوی د ځای په کلکه ردوم، په هیواد کې اوس د ټولو اتباعو حقوق محفوظ دي، هغوی د مالکیت حس لري، په هیواد کې ژوند یې تامین ده، امنیت یې تامین ده او په عین زمان کې ابرو او عزت د ټولو اړوند حقوق چې د اتباعو دي هغه خوندي دي. تر بل هر وخت زموږ د هیواد خلک هوسا دي او آرام ژوند لري.
ښاغلي کریمی په دغه راپور کې د ښځو د کار او انجنونو د تعلیم د اشارې په اړه وویل هڅه کې تر راتلونکو څو مودې پورې د ټولو نورو فامیلي حقونو ترڅنګ دوی ښځو او انجنونو ته د تعلیم زمینه هم برابره کړي. د یادونې وړ ده چې په دې راپور کې د تیر 2021 کال له پایله تر پایه د هغو امنیتي پیښو یادونه هم شوي او د هر یوې پیښې د مرګ ژوبلې شمېرې پکې خبرې شوي چې په خبره یې اکثریت هغه هزاره شیعه وګړي دي چې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې له لوري ترسره شوي دي. دا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بشري حقونو حقوقونو د چار نړیوال سازمان لومړنی کلنی راپور دی چې خبریږي، خو مخکې تر دې ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، د ژورنالیستانو او رسنیو بیلابیلو نړیوالو ادارو او اکثره نړیوالو رسنیو هم وړاندې د پرله پسې راپورونو په خپرولو د افغانستان بشري او اقتصادي اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی.
ازادي راډیو ډیر ژر د خپلو خپرونو درې ملسې زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو در رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي راډیو د شلمې کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو واورو.
ازادي راډیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي راډیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اورئ؟
تاسو کولی شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ:
00420212233.
شمېره یو ځل بیا اورئ:
00420212233.
ازادي راډیو ته خوږیاست. د طالبانو په لاس د افغانستان تر سقوط وروسته افغانانو ترمنځ ډیر ټویټري مجلسونه زیات شوي دي. په ټویټر باندې دغسې مجلسونو ته د ټویټر سپیسونه وایي. اوسمهال په دغه خواله رسنۍ هر ورځ لږ تر لږه تر 5 سپیسونو په ژوندۍ بڼه خبرې کیږي چې د ټولنې بیلابیل خلک پکې ګډون او نظریات تبادله کیږي. د دې سپیسونو یا مجلسونو ګډونوال او د بیان د ازادۍ د ځینو ملاتړو بنسټونو مسؤلین دغه خبرې ګټورې بولي او وایي په دې سره د بیان ازادي لا پیاوړې کیږي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
ما کاندک ما جوی بود که کله مهلات پولیس اول پیش ما می اومد باز ولایات می رفت.
د تیر جمهوری نظام دیو سرتیری غږ دی چې په یو ټویټری سپیس کې د طالبانو په لاس د افغانستان د سقوط د ورځو خاطرې بیانوي. د دغه سرتیری په شان په دغه خواله رسنۍ ټویټر چې اوس مهال د نړۍ د نورو وګړو په شان په افغانستان کې هم ډیر کاروونکي لري، اوس هر ورځ لږ تر لږه له 5 تر 6 سپیسونو یا په ځوندۍ بڼه سره خلک راټولیږي او د ټاکل شویو موضوعاتو په اړه خپل نظریات وړاندې کوي. په دې سپیسونو کې عام خلک، طالبان، د طالبانو ملاتړي او منتقدین، د تیر جمهوري حکومت چارواکي، ډیپلوماتان، ښځې، ځوانان، مدني فعالان، خبریالان، محصلین او د ښوونځیو ښوونکي او زده کوونکي، آن ځینې وخت بهرنیان هم د افغانانو ترمنځ خبرو کې ګډون کوي. خو دا خبرې اترې به څه ګټه وکړي؟ د بیان د ازادۍ ځینې فعالین او ملاتړي په دې باور دي چې په دې وروستیو کې دغو ټویټري سپیسونو د ټولنې د بیلابیلو وګړو ترمنځ د بیان ازادي پیاوړې ساتلې ده. لدې ډلې د آزادو رسنیو او خبریالانو د ټولنې مشر محید هاشمی ازادي راډیو ته وویل:
اوس مهال ټویټر په نړۍ کې د اطلاع رسونې په یو مهمه وسیله باندې بدل شوی ده. په هغه صورت کې چې ملي منافع او رواني امنیت او شخصي حریم ترنه متضرر نشي، ډیر مثمر واقع کیږي. د نړۍ مشهور سیاسي رهبران په ټویټر کې اطلاع رسانی کوي او د نړۍ مشهور رسنۍ له هغې نه معلومات اخلي. ټویټری سپیسونه د نظریاتو د تبادلې په برخه کې ډېرې مهمې او ارزښمند رول لوبوي.
په دې ټویټری سپیسونو کې طالبان هم ګډون کوي او ډېر کله د خپلو پلویانو لپاره سپارښتنې هم پکې مطرح کوي.
الحمدلله ازادي مو ګټلې ده، افتخارات هم ګټلې دي، د چا په ناموس مو تجاوز نه ده کړی.
همدارنګه کله کله داسې توده بحثونو کې د ښځو د حقونو افغان فعالین د هغو موضوعاتو په اړه له طالبانو سره بحث کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د دوی حکومت پر ښځو بندیزونه لګولې دي.
منظورم از تظاهراتی که زنهای افغان میکنه و شما در جاده ها در خیابان ها
دا په داسې حال کې ده چې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو په خبره د تیر میلادي کال اګست له 15 نیټې وروسته کله چې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړای، نږدې 80% رسنیو فعالیت بند شوی او په سلګونو خبریالانو یا دندې پرېښي او یا هم له هېواده بهر وتلي دي. هغه خبریالان هم چې په هېواد دننه دي شکایتونه کوي چې اطلاعاتو ته دننه لاسرسي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. خو د ټویټري سپیسونو ځینې ګډونوال وایي له دې لارې به اسانه وي چې د عامو خلکو غږونه تر حاکمانو ورسیږي. له دې ډلې یو افغان خبریال جواد تیموري چې کله کله په دغو سپیسونو کې برخه اخلي وای
دا مو خلکو لپاره دا یو تر ټولو لنډ او آسان ده چې خپل غږ تر مسؤول ادرسونه پورې ورسوي. خو زما په اند دغه ټویټري سپیسونو مؤثریت هغه وخت زیاتېدای شي چې حکومتونه او حاکمې طبقې د بیان ازادۍ ته ژمن وي او د خپلو خلکو د برحق غږ اورېدل غواړي.
مخکې تر دې طالبان ویلي و چې د دوی حکومت د اسلامي شریعت او ملي ګټو د تامین په رڼا کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. دا یادونه ور د چې دا ټویټر سپیسونه کله کله د ځینې مدني فعالینو لوري چې په بیلابیلو موضوعاتو د اعتراضونو پلانونه جوړوي هم د خلکو د راټولیدنې او پیوستون لپاره جوړیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو په بیا واکمنیدو د راپورونو لمخې په انزورګرۍ باندې ځینې محدودیتونه لګیدلې دي. په همدې اساس د افغانستان په لویدیځ کې یو انزورګر وایي چې د خپلو تیرو لسو کلونو هنري آثار په یو ګاونډي واد کې د یو نندارتون له لارې خرڅلاو ته ایښي دي. دغه انزورګر چې همایون عارف نومیږي او د غور ولایت اوسیدونکی دی وایي تر هغې چې د انزورګرۍ هنر برخلیک نه وي معلوم بیا به قلم پلاس وانخلي. طالبانو د خپل حاکمیت وروسته د انزورګرۍ په اړه هیڅ یو روښانه دریز نه دی څرګند کړی خو د دوی په لومړۍ دوره کې په انزورګرۍ بندیزونه لګیدلی وو. جزئیات په دغه راپور کې
خاطر ازی که دیگه با افغانستان نه هنرمند ارزش داره و نه تابلو ارزش داره از همون خاطر میخوایم.
دو غور ولایت انزورگر چې په دې برخه کې لسکله نه تجربه درلوده ل خپل مسلک لاس په سر شو. همایون عارف چې په دې برخه کې په صلحه و انزورونه وستلی وسوای دا چې طالبانو په دې برخه کې محدودیتونه لګولي نو موړی هم د انزورګرۍ له نړۍ سره خدای پمانای کوي. د ښاغلي عارف د انزورګرۍ سوژې تر ډیره د افغانستان لرغونو سیمو نامتو څیرو ته ورټولې دي. نوموړي له ماشومتوبه له دې هنر سره علاقه او له تیرو لسو کلونو یې په دې برخه کې مسلکي کار پیل کړی. همایون عارف د غور ولایت اوسیدونکی دی او له زیاتې مودې د خپل انزورګرۍ تابلوګانې په خپلو خوښوونکو پلورلې. دغه افغان انزورګر چې اوس مهال په یو فیستیوال کې د ګډون لپاره ایران ته تللی غواړي د همدې فیستیوال له لارې خپل جوړ کړي شاوخوا 300 رسامیانې وپلوري او په پیسو یې د افغانستان بېوزله خلکو سره مرسته وکړي.
فعلا حدود 40 تابلو فروخته شده و قراره که
تر اوسه شاوخوا 30 تابلوګان پلورل شوی او نور هم پلورل کیږي. زما بیرته افغانستان ته زما وحل ته بعد تر لاسه شوی او پیسو په وسیله د خلکو سره مرسته کوم. په افغانستان کې نه هنرمند ارزښت لري او نه هم تابلو. زه هم په همدې دلیل غواړم چې خپل تابلوګان وپلورم. خو تر هغه چې طالبان حکومت کوي او انزورګری ګناوي نور انزورګری نه کوم.
ګناه باشه و روح کار داشته باشه من نقاشی نمیکشم.
د طالبانو له حاکمیت وروسته ډیری انزورګرانو میناتورانو په دیوالونو انزورویستونکو له خپل کار لاس اخیستی او هنري فعالیتونه نه کوي. ماری سمدی بیا بل هغه انزورګر ده چې د طالبانو له حاکمیت وروسته انزورونه د خلکو سترګو ته نه دی راڅرګند کړي. د هغې په وینا دا کار یې په دې کړی چې طالبان د چهرو رسامیانو ته اجازه نه ورکوي.
بروی کرامه در
طالبانو له راتک سره فکر نکوم چې کوم هنرمند په افغانستان کې پاتې وي. د دې لپاره چې ډیری هنرمندان له افغانستان ووتل او بهرنیو هیوادونو ته لاړل د دې برخې ټولې خونې وتړل شوې.
طالبانو په خپل لومړنۍ دوره کې د انزور اخیستنې او انزورګری په هنر بندیز لګولی وو او دغه چاره د اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې ګڼلې وه. خو په اوسني حکومت کې په دې اړه خپل دریس نه دی څرګند کړی. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر راواخلو خو د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی زموږ اړیکې را ځواب نه کړي. له دې وړاندې هم یو شمېر هغه رسامانو چې په دیوالونو انزورګري کړې و ویلي و چې د طالبانو په راتک سره د دوی کړي کارونه په اوبو لاهو شوي او هغه دیوالونه کې چې دوی خپل هنر کارولی و طالبانو لومړی هغه سپین بې خپل بیرغونه پکې رسم کړه. دغه انزورګران له طالبانو غواړي چې دوی ته د فعالیت اجازه ورکړي تر څو د خپل کار په وسیله له اقتصادي بحران ووزي او بهرنیو هیوادونو ته مخانه کړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
وربشو کونړ ته په کونړ کې هم د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو په څیر خلک د پاسپورت د ویش له ورو بهیر شکایت کوي. دوی وایي چې په ورځو ورځو د دې چانس پلاس نه ورځي چې د پاسپورت لپاره خپل غوښتنلیکونه تسلیم کړي او نور پروسیجر مختیوسی په اړه پام وکړي. لکونړ د غراپور ته
د کونړ ولایت امنیه قومندانۍ مخې ته هر ورځ په اوږده قطار کې سپینګیری ښځې ماشومان او ځوانان ولاړ وي. دلته چا عریضې چا د پاسپورټ ترلاسه کولو لپاره په بانک کې د داخلو کړو افغاني رسیدونه او چا نور اړوند اسناد لاسونو کې نیولي دي. هر یو کوښښ کوي چې له نورو وړاندې کار خلاص شي، خو په دوی کې ډېر کم کسان پیدا کیږي چې چارې په چټکۍ ترسره شي. پاسپورټ اخیستونکي وایي د پخوا په څیر اوس هم د واسطو خاوندان پکې وړاندې دي. عطاولا د مرورې ولسوالۍ اوسېدونکی دی. ناروغ پلار د پاسپورټ جوړولو ته راوستی دی. وایي
پلار مریض دی، را څلورم ورځ چې تراغلی دی تر سره دی. چا چې واسطه یې هغه راوځي، کوم کسان پېژني نن هغې نه باسي، دا نور خلک بار ولاړي. زمونږ سره اسلامي عمارت سره دا هیله ده چې را ډېر ماشومان او ډېر خلک راغلي چې ډېر په تکلیف کې دي، او باید دا کار وکړي چې واسطه وار څه ختم کړي. باید بار خلکو ته یو ښه زمینه برابره کړي، ماشومان دي زرانه دي.
محمد ابراهیم د دانګام ولسوالۍ اوسېدونکی دی. وایي د پنځم ورځ ده چې د پاسپورټ اخیستلو لپاره یې عریضه کړې، خو لا یې هم د لاسلیک او نورې چارې نه دي ترسره شوي.
دغه پاسپورټ جوړې مریضان دي پاکستان ته ځي، ډېر مشکلاتو سره مخ دي، او دلته راشي په ورځو ورځو مشکلات ډېر دي. په هر برخه کې که بانک په پیسې راخلي هغو کې مشکلات دي، پیسې چې بانک تحویلی دا مشکلات پکې دي.
دوی ټول له طالب چارواکو غواړي چې د خلکو د ستونزو حل کولو لپاره دي د پاسپورټ په برخه کې روانې بې نظمۍ او واسطې له منځه یوسي، او دغه پس بهیر دي ګړندی کړي. په کونړ کې طالب چارواکي بیوای تر ډېره د پاسپورټ برخې ستونزې حل کړي، او کومو کسانو بچې واسطې کولې د هغوی یو شمېر نیولې او نورې د پاسپورټ پر دفتر بند کړي دي. د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لپاره د طالبانو سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
خلکو بد نظمي کوله، نو اوس څوک سفارسین دي هغه ټولې بند کړي. چا سفارس کول کې کسان هم نیولې دي، انشاءالله مشکل حلېږي. خو د دغه مشکلاتو د حل کېدو لپاره چې دا نو مناسبه لار دغه لټول شوی چې دغه د پاسپورټونو دفتر بل ځای ته انتقال شي.
د ښاغلي حنیف په خبره چې له تېرې نږدې یوې میاشتې په کونړ کې د پاسپورټ له درکه 50 میلیونه او 6.5 لکه افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. په کونړ کې د پاسپورټ په برخه په داسې حال کې شکایتونه کیږي چې په افغانستان کې د نوي بدلون رامنځته کېدو سره شاوخوا 3 میاشتې په ټول افغانستان کې د پاسپورټونو دفترونه تړل شوي وو. د خلکو د بیروبار زیاتوالي یو لامل د پاسپورټونو د دفترونو تړل کېدل، او له بل پلوه د یو شمېر هیوادونو لخوا له افغانستان څخه د زرګونو کسانو د ویستلو پروسې دي چې د پاسپورټونو د غوښتونکو شمېر یې زیات کړی دی.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00420122122401.
په خوست کې د خصوصي ښوونځیو فارغان وایي دوی د راتلونکي کانکور ازموینې لپاره پوره تیاری نیولی. د خوست اوسیدونکي له خلکو غواړي چې د خپلو اولادونو د ښې راتلونکي په خاطر دي هغوی ښوونځیو ته پرېږدي. اوس مهال خوست کې 130 خصوصي ښوونځي فعالیت لري چې 6000 زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي. جزئیات د نجیب الله الخیل په ریپورت کې.
د خوست د خصوصي لیسو د 12 ټولګیو فارغان وایي دوی په تیر ښوونیز کال کې خپل لوستونه په ښه ډول پر مخ وړي، او دوی ډاډه دي چې د راتلونکي کانکور په ازموینو کې به په ښو نمرو پوهنتونونو ته بریالي شي. دوی لنور زده کوونکو هم غواړي چې روان ژمی څخه دې د لوستونو د زده کړو لپاره د یو فرصت په ډول استفاده وکړي او نوي ښوونیز کال ته د پوره تیاری ونیسي. د یو خصوصي ښوونځي فارغ میلاد ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل په زده کړو کې له خوارۍ او پوره تیاری پرته دوی نشي کولی خپلو هیلو ته ورسیږي.
له خیره سره زه پر د راتلونکي کال کانکور ازمینې ته پوره امدګي لرم او له نور زده کوونکو څخه هم دا هیله ده چې پر امدګي ونیسي او په راتلونکي کال کانکور ازمینه کې د خپل خوښې وړ پنځه ته کمې شي په لوړ نمبر سره خدای پاک دې موږ خپلو پاکو هیلو ته ورسوي ترڅو د خپل هیواد ته د خدمت جوګه وګرځو ځکه دا هیواد موږ ته اړتیا لري او په موږ حق لري موږ د دې هیواد بچیان یو.
زده کوونکي وایي دوی به د کانکور راتلونکي ازموینې لپاره په دې ډېر تیاری ونیسي چې تر اوسه د تیر کال د ازموینې د بریالۍ زده کوونکو لوستونه هم نه دي پیل شوي. په دې اړه د یو خصوصي ښوونځي فارغ بلال وایي
تیر کال چې کانکور اخیستل شوی تر اوسه پورې پوهنتونونه تړل شوي دي. دوی تر اوسه زده کوونکي چې پوهنتونو ته کامیاب شوي دي دوی تر اوسه په پوهنتونو کې ګډون نه دی کړی او غواړم چې په آینده کې سبتنام وکړم تر څو سیستم هم منظم شي او کانکور لپاره جګې نمرې واخلم بخې پنځای ته لاړ شم.
د خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي دوی د زده کوونکو لپاره د دولسم ټولګي له نصاب سربیره هغوی ته د کانکور د تیاري پروګرامونه هم تدریس کړي دي. د خیرالبیان لیسې مدیر جلال الدین جمکسی وویل دوی ډاډه دي چې د کانکور پایله به تر ډیره مثبته وي.
دلته موږ د امدګۍ سیستم هم ته برابر کړو. ټول کال دوی لپاره کانکور امدګۍ هم ویل شوی دی او د کانکور د سیستم سره هم بلد کړي دي او درسي بهیر او همدارنګه ټول اړخونه په بشپړه توګه د دوی لپاره برابر وو. نو موږ په ډاډ سره ویل شو چې د دوی نتیجه به ډیره باوري وي.
د زده کوونکو د والدینو غوښتنه داده چې د هیواد د آبادۍ او پرمختګ لپاره د ټولې کورنۍ په خپلو اولادونو زده کړې وکړي. د خوست یو اوسیدونکی عزیز الله د ماشومانو له والدینو غواړي چې پر ځانونو تکلیف قبول کړي خو خپلو اولادونو ته د زده کړو لازم فرصتونه برابر کړي.
دا د موږ ټولو والدینو د غوښتنه ده چې هر څوک په هر ځای کې وي چې ډېر اقتصادي وضعیت یې هم خراب وي دوی خپل بچیان مکتبونو ته ولیږي او کوشش وکړي چې په زده کړې په ذریعه سره موږ د وطن نور ابادي د سولې طرف لوړ شي ابود شي او د خیر طرف لوړ شي.
په خوست کې دا مهال د ټولو 1500 ښوونځیو له جملې څخه 130 خصوصي ښوونځي دي چې د 90 سلنه نجونو په ګډون 6000 زده کوونکي په پر زده کړو بوخت دي. د خوست د ټولو ښوونځیو څخه سږ کال نږدې 2000 زده کوونکي فارغ شوي چې شاوخوا 1500 تنه یې نجونې دي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان او روسانو ترمنځ په ویانا کې د اوکراین د کړکیچ پر سر نن غونډه ترسره کیږي. په دې غونډه کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د 500 غړو هیوادو استازي له روسي پلاوي سره خبرو ته کینی. په یوه اونۍ کې دا دریم ځل دی چې د اوکراین پر سر له روسیې سره د لویدیځ رامنځته شوي کړکیچ د کمیدو لپاره غونډه کیږي. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبار رپورټ ته.
ماسکو او واشنگتن د اونۍ په پیل کې په جنوا او بروکسل کې د اروپا د امنیت په اړه پر بنسټیزو اختلافاتو خبرې وکړې او د نننۍ غونډې په اړه د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي وویل چې داسې تمه نه کیږي چې څه د پام وړ پرمختګ پکې رامنځته شي. مایکل کارپینټر وویل چې دی فکر نه کوي چې روانه اونۍ به رغنده نتیجې ترلاسه کړو. خو ښاغلی کارپینټر زیاته کړه چې اصلي هدف دا دی چې په اصولو کې یو ډایلاګ رامنځته کړو. کارپینټر د روسیې یو تلویزیون ته دا هم وویل چې پرته له شکه چې دریزونه سره بیل دي خو د دې معنا دا نه ده چې داسې شیان نشته چې موافقه پرې ونشي. د کارپینټر په باور ننګونه دا ده چې څرنګه په عمومي توګه معلومولی شو چې دا ممکنه ده چې په راتلونکو څو میاشتو یا یوه کال کې دا خبرې جدي او عمیق شي. لویدیز روسان تورنوي چې د اوکراین له ختیځو پولو سره یې نږدې 100,000 سرتیري ټانکونه او توپونه ځای پر ځای کړي دي. د ناتو سرمشیان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د روسیې له پلاوي سره تر 4 ساعته غونډې وروسته وویل چې خبرې جدي او مستقیمه وي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې له روسانو سره اختلافات کم نه دي چې ژر حل شي خو دا مثبته نقشه ده چې د ناتو ټول متحدان او روسیه په یو میز سره کښېني او پر اساسي موضوعاتو خبرې وکړي. د بروکسل تر پرونی غونډې مخکې د دوشنبه په ورځ روسی چارواکو له امریکایي چارواکو سره په جنوا کې خبرې کړې وې. په هغو خبرو کې د امریکا په استازیتوب د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې وینډه شرمن برخه اخیستې وه چې پرون یې د بروکسل په غونډه کې هم حضور درلود. آغلی شرمن له روسانو وغوښتل چې خبرو ته ادامه ورکړي څو د اوکراین او د وسلو د کنټرول په ګډون پر نورو موضوعاتو خبرې وشي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی. Thank you.